وقت افغانستان که مازدیگر څلور بجې شوې. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یو پیاوړي نظام اساس کېږدي. ولسمشر دا څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو کمیشنرانو د معرفي په مهال وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د هیواد پر سیمه ییز موقعیت یوه پراخه ستراتیژي وي. د خبری مجله ته د خبرونه ته موزه نوری اس نوری هر کله کوم پر یاد موضوعاتو سربیره د غراز په زنور موضوعاتو هم راپور نو مطلب لرو. د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي او بشري حقوقو او جون پشیبو کې هم د خبرونه په دوهم نیمه کې د تخبرو خلملای صفی الله ستانګ زید افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږي او د دې کار لپاره به بنسټونو ته واک زیات کړي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې لدرې ورځ راهیسې د افغان پوځانو وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. دیرش مخالفین وژل شوي او لس افغان پوځیان وژل شوي دي. او وروسته خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره د شمالي کوریا د اټومي راکټونو د ګواښ په اړه خبرې کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږي. خغلی غنی وویل اړتیا ده څو په زړې ادارې کې اساسي بدلون راشي.
ډېر سخت ضرورت ده چې هغه اداره چې موږ ته په میراث رسیدلې دا ادارې کې باید اساسي بدلون راشي.
خغلی غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیشنرانو د معرفي کېدو په غونډه کې وکړې. هغه د دې ترڅنګ چې لزان د بوج د کمولو لپاره بنسټونو ته د واک د انتقال په مسلې ټینګار وکړ، وی ویل چې 15000 نوي بستونه به د اداري اصلاحاتو کمیسیون لخوا د شفافې پروسې له لارې مدیریت شي. تامه د نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورت په اساس کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامانن په یو بیان کې ویلي په دې بحث کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چې یا ماموتو دا رپورت وایي. ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د رپورت په یو برخه کې هغه د افغانستان وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ بللې او ویلی دی چې ناسمی امنیتی وزې په انساني تلفاتو سربیره زیات خلک بیکوره کړی دي. خغلی ګوتیرس ویلی له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله سره په لیدنو کې په داسې حال کې چې هغوی د تروریستي ډلو د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه دواړه یووالي ته وبلل. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده چې پکې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان د والي ویاند رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل دیرش وسلوال طالبان او داعش جنګیالي وژل شوي او شل نورې ټپیان دي. د درزاب سرپرست ولسوال محمد داود بیا وایي محمد داود نن د جګړې له کرښې په ټلیفون ازادي راډیو ته ډاډ څرګند کړ چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی.
در حال حاضر ما د ولسوالی د قماندانی
د وی اوس وخت په ولسوالی او قماندانی کې زموږ پوسټي پرتی دي. یوې هم سقوط نه دی کړی. دښمن خپل حمله جاری ساتلی خو هم د شپه د جګړه د پیلیدو په حال کې ده.
در حال حاضر هم جنگ در حال شروع شدن است.
د جوزجان د ولایت شورا غړي حلیمه صدف ویلي د درزاب اکثر سیمه مخالفینو نیولې دي. د جوزجان د والی ویاند رضا غفوري دا هم تایید کړي چې پنخته کې لس افغان پوځیان وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. ورزود سیمیاو نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لری واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او دفاع وزیر جیمس ماتیس به د چین دولتي شورا له رئیس ینګ جیچی او د پاوز له لوی درسیس فانګ فینګ سره وګوري او د شمالي کوریا د ګواښ د هواري سولیز حل لاره به ولټوي. دغه چارواکي نن د ورځې په اوږدو کې په واشنگتن کې سره ګوري. د ختیځ آسیا او پیس چارو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو سرپرست مرستیال وزیر سوسن ترانتن وویل د شمالي کوریا په اړه بحث بل لمړیتوب ولري. شمالي کوریا سکل څو واره د راکټونو آزموینه وکړه چې له توندو غبرګونو سره مخ شوه. د بلجیم د کورونې چارو وزیر وایي تیر شپه د برسل په مرکزی تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د لوی چاودنې مخه ونیوله. جان جمبون نن رسنیو ته وویل عسکرو ډیر ښه عمل وکړ او په دې اړه د څیړنو نتایج به هم روښانه شي.
We followed the situation yesterday at night and hopefully
مونږ په خطر شپه تعقیب کړه. لنیکه مرغه په سیمه کې امنیتی ځواکونه موجود او ښه عمل وکړ. اوس به نور معلومات هم په دې اړه ترلاسه کړو. د تازه پیښې وژل شوی عامل او دېرش کاله عمر درلود چې د بروسل ښار د ګاونډ میلنبیک اوسیدونکی او د مراکش تبه و. د رپورټونو له مخې حمله کوونکي هغه ډول بمونه لرل چې د 2016 کال په مارچ میاشت کې د بروسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې وچاودېدل او 2 کسان یې ووژل. وروستی خبر دا چې د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستاني ادبا حج ته تلو منع کړل چې عمرونه یې تر 30 کلونو کم دي. د تاجکستان د مذهبي چارو د کمیټې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه یې ځکه کړې چې سعودي عربستان دغه هیواد ته د حج په خاطر د ورتلونکو کسانو په مخه ځینې محدودیتونه لګولي دي. د چارواکو په خبره دا کار یې د دې لپاره هم کړی چې حج ته د لوی عمر لرونکو کسانو ورتلو ته چانس زیات شي. خو د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه دا فکر کوي چې دا پرېکړې د دې لپاره شوي چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي. د رپورټ په اساس د تاجکستان یو زیات شمېر ادبا په عراق او سیمه کې توندلارو ډلو سره یو ځای شوي دي.
لسفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د یوه پیاوړي نظام اساس کې دي او ورځ تر بلې خپل صلاحیتونه کموي.
زه نسم کولی چې هر امکان زه واخ، اما وقتی چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې راغی. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم سي.
ولسمشر دا څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو نوي کمیشنرانو د معرفي په مهال وکړې. په دې اړه مو د یو کارپو نظر هم اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې 4 امنیتي پلان یې له خپلو شریکانو سره شریک کړی چې ملاتړ یې وکړي.
مثلا موږ هغه قوتونه چې ډېر ورته اړتیا ده لکه د قومندو قوتونه، هغه باید دوه چنده شي، په تمو او قو وسایلو باندې سنبال شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست بیا وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت متمرکزه وي او پراخه ستراتیژي وي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د ستر مذهبي مشر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبره وو چې په عراق کې د شیعه ملیشي ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړی دی. د ازادي راډیو دوه ځانګړې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. افغان ولسمشر د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د اتو تنو کمیشنرانو د پیژندلو په مهال وویل چې غواړي خپل صلاحیتونه کم کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې دا صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړي. ښاغلی غنی همداراز د 10,000 نویو پوستونو د ګمارنې چارې د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون ته وسپارلې. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال پر راپورټ کې.
د چهارشنبه پر ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د نهو تنو کمشنرانو د پیشندلو سره مهاله د برېښنایي پیشنپاڼو د ویشلو د بهیر نږدې 1500 کارکونکو هم په کار پیل وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې ویل چې نه غواړي له هر چا څخه د خپل ازموینه واخلي. ښاغلی غنی وویل چې د ملکي خدماتو په برخه کې د ګمارونو دنده د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون کار دی. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې غواړي صلاحیتونه کم شي، خو دغه صلاحیتونه به افرادو ته نه بلکې بنسټونو ته ورکړل شي.
زه نسم کولی چې هر امکان زه واخلم، اما وقتی چې کمیسیون فعال نه و دا بوج په ما باندې راغی. زه هغه ولسمشر یم چې غواړم هر ورځ صلاحیتونه مې کم شي. صلاحیتونه افرادو ته زه نه ورکوم، صلاحیتونه زه بنسټونو ته ورکوم، او هر څومره چې بنسټونه قوي تر سي اتاسیتی مدیر.
په یادو مراسمو کې د ولسمشر فرمان هم ولستل شو چې له مخې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په وزارتونو کې د تشو بستونو تر څنګ هغه بستونه هم په نښه او اعلان ته وسپاري چې د سرپرستان لخوا اداره کیږي. د دغه فرمان له مخې وزارتونه او نورې ملکي ادارې مکلف کړ شوي چې تر راتلونکو 10 پورې خپل ټول تشو هغه بستونه چې سرپرستان لري د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته ولېږدوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دا دغه حکم په پلي کېدو سره به 15,000 نوي بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لارې رقابت ته وړاندې شي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې ډېر ژر به د ښوونکو 8,000 بستونه هم اعلان شي. اخوا د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری په یادو مراسمو کې ویل چې په نږدې راتلونکي کې به 100 لوړ رتبه او متوسط بستونه اعلان ته وسپارل شي. هغه له ټولو هغو ځوانانو چې په هیواد کې دننه یا له هیواده بهر زده کړې کړي وي وغوښتل چې خپل غوښتنلیکونه دوی ته وسپاري. د ولسمشر دا څرګندونې او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو په کمیسیون کې نوي بدلونونه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو له هرکلي سره مخ شوي. د دغه جرګې منشي فیصل سمی وایي د کمیسیون نوې رهبرۍ ته یې هیله مندي ډېره ده چې په ګمارونو کې به شفافیت ته پوره پاملرنه کوي.
د ولسمشر له دغو څرګندونو هرکلی کوو او هیله لرو چې عملي شي. که موږ غواړو چې د فساد مخه ونیسو نو بنسټونو ته باید صلاحیت ورکړو او هر څه ارګ پورې متمرکز نه کړو. د ښاغلي سمې په باور په بنسټونو کې د شفافیت رامنځته کولو لپاره پکار ده چې په کارپوه رښتینې خلک په دندو وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم په یادو مراسمو کې پر شفافیت ټینګار وکړ او دا یې د دغې ادارې لپاره مهم اصل وباله. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو شمېر افغان کارپوهان وایي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په برخه کې د نویو ګمارل شویو ځوانانو چارې هغه وخت ښې نتیجې لرلی شي چې دوی د سیاسي کړیو او افرادو تر اغېز لاندې رانشي او په بې پرې ډول کار وکړي. بیا هم وصل وصال د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د دغه بنسټ فعالیتونه او کارونه به د ښې حکومتولۍ په رامنځته کولو کې څومره اغېز ولري.
دا له خورا لوی واک نه برخوردار دی او ډیر مهم کمیسیون دی. ولی په دغه کمیسیون کې که پاک خلکی او متعهد ملي ګټو ته یي او تحصیل یې کړی وي هغه په معیارونو باندې وټاکل شي نو دوی کولی شي چې په ټول دولت کې اصلاحات راوړي. نو له همدې لپاره دی چې د دې کمیشنرانو ټاکل ښه هلته مناسبات په نظر کې نه نیول شوي چې زه یقین لرم دا کار نه دی شوی او فقط فقط معیارونه او ارزښتونه په نظر کې نیول شوي. نو په داسې حالت کې موږ له وړاندې نه دا وړاندوینه کولی شو چې پایلې به یې ډېرې مثبتې وي او د ادارې په ګټه به وي او ادارې کې به په مجموع کې د افغانستان په ټولو اداراتو کې به ډېر کره او بنسټیز اصلاحات راشي.
لیدل کېږي چې ډېری هغه ځوانان دغه بستونو لپاره ټاکل شوي چې لوړې زده کړې لري او تجربه هم لري. فکر کوي چې د دوی کار به هم د افغانستان شرایطو ته په کتو سره مؤثره تمام شي او سناسخي پایلې به ولري.
اصل په سلو کې فقط ما وړاندې ویلي چې یو ډېر مهم ارزښت کې خدای دې کې دی په نظر کې نیولې معیار یو بل مهم معیار او هغه دا دی چې دوی ناپېیلې ځوانان دوی په دغه سیاسي ډلو ټپلو پورې ارتباط ونه لري. ولې زموږ نوی نسل ناپېیلی نسل هغه له دغه پخواني امراضو نه خلاص دي. هغه ستونزې چې دا پخواني نسل درلودلې څو لسیزو کې هغه ستونزې بیا دوی نه لري. له همدې لپاره دی چې زما دوی ته تمه ډېره زیاته ده او دوی کولی شي چې ډېر لوی او مهم نقش ولوبوي د افغانستان په آینده کې.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو چې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو او دغه راز د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ته د نوي کمیشنرانو د اور پیژندلو دا چې دوی به وکړی شي په افغانستان کې ښه حکومتوالۍ رامنځته کړي په دې اړه نظر څرګندو. په دې اړه ستاسو نظرونه مو هم اخیستي دي. وړاندې په خبرونه کې درته خبرو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د بدلولو په هدف امنیتي پلان د امریکا دفاع وزارت او ناتو سره شریک کړی چې د هغوی مالي ملاتړ ترلاسه کړي. دا پلان د نورو پوځي اړخونو تر څنګ په لویو تهاجمي بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تنظیم او انسجام په برخه کې مهم رول لرلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلي وزیري د دې پلان د څرنګوالي په اړه وویل:
منګه په دفاع وزارت کې یو څلور کلن پلان جوړ کړی دی چې د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زمونږ سره هغه منلی دی پاغي باندې کار پیل شوی دی، پاغي کې په څو برخو باندې تاکید شوی دی. یوه برخه دا ده چې دفاع په وزارت کې هغه برخې چې تشکیل شوی نه دي تر اوسه پورې هغه تشکیل شي، دویمه هغه برخې چې کمزوري شي د هغې د غښتلتیا لپاره کار وشي، دریمه مسله دا ده چې ډېر قوي کار د فساد په ضد باندې وشي، او څلورم په ښوونه روزنه کې ډېر کوښښ وشي د رهبری په تربیه کولو کې، د رهبرانو په تربیه کولو کې کار وشي. مثلا منګه هغه قوتونه چې ډېر ورته اړتیا ده لکه د کومندو قوتونه، هغه باید دوه چنده شي، په سمو او ښو وسایلو باندې سنبال شي، د سرحدي پولیس د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي، د نظم عامه قوتونه د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راشي، او ډېر فشار واچول شي په هوایي قواو باندې چې هغه تقویه شي، کاش په استخبارات تقویه شي، انجینري قوتونه زموږ په تقویه شي، او نور هغه برخې چې تقویه ته ضرورت لري په هغې باندې کار وشي. دا یو څلور کلن پلان دی، په دې باندې پیل شوی دی او مرحله په مرحله د تطبیق لپاره آمادګي نیول شوې، تقسیم اوقات جوړ شوی دی، او د اوس کار پیل شوی دی او دوام لري، او دې ته موږ ادامه ورکوو.
یعنی د اوسني عملیات د همدې پلان له مخې پرمخ ځي؟
عملیاتو باندې تصمیم نیول شوی دی چې هغه جوستامونه یا قطعات چې ډیر مؤثر دي لکه د کومندو قطعات، خاص قطعات یا هوایی قطعات، یا غوی نه په عملیاتو کې ډیره استفاده وشي، او هغه قطعات چې کوم محلات وساتي لکه نظم عامه، صحاوی، قلی اردوغان، غوی نه په ساتلو دی محل کې استفاده وشي، او ډیره استفاده د کومندو د خاصو قطعاتو او د هوایی قواو نه وشي.
بله، نو د امریکا دفاع وزارت یا د ناتو سره د دې پلان د شریکولو هدف څه دی؟
نو دا هدف دا دی چې د دې نه باید حمایت وشي. دا پلان مصارف لري، مثلا موږ د کومندو قطعات دوه چنده کوو، هغه باید وسایط غواړي، وسایل غواړي، وسلې پکار دي، هغه حمایت غواړي، یا هوایی قواوې چې موږ تقویه کوو، هغه سنفونه چې تشکیل شوي نه کل کرادار توپچی دافیا وا، راکټ دافیا وا، هغه برخې مثلا د هغه الوتکې چې هجومي الوتکې دي، دا ټول مصارف غواړي، او دا باید تقویه شي. د دې لپاره د هغوی حمایت او د هغوی ملاتړ ډېر اړین دی.
بله، وزیر صاحب، د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې په افغانستان جګړه له دې کبله اوږده سوې چې وسلوال مخالفین په پا پاکستان کې له خوندي پټن ځایونو څخه کار اخلي، او دا خبره په وار وارم کړې ده. نو په دې اړه په دغه پلان کې یا په دې تګلاره کې داسې غوښتنه سوې ده د امریکا څخه چې هغه هیواد پر پاکستان فشار راوړي چې دغه پټن ځایونه له منځه یوسي؟
په دې پلان کې یو برخه همدا ده چې نوې ستراتیژي د امریکا متحده ایالاتو چې اعلانېږي، په هغې کې په دې باندې خبرې شوي دي چې پټن ځایونه په پاکستان کې دي، او پاکستان باید دې ته آماده شي چې دا پټ خلکو ته نور ورنه کړي، او دوی ته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاوره د افغانستان په ضد باندې وکاروي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د څلورم کلن امنیتي پلان جزئیات را سره شریکول، لکه څنګه چې مو واوریدل په دغه پلان کې دغه راز پر دې تمرکز شوی دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي. دغه امنیتي پلان په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي د افغانستان د جګړې په اړه هم د جوړېدو په حال کې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي به د دې هیواد پر سیمه ییز موقعیت مرکزه یو پراخه استراتیژي جزئیات دی. اجمل ان په رپورټ کې وري
هوګو لارنس د ستراتیژیکو څېړنو په افغان انسټیټیوټ کې ویل، افغانستان لومړی هیواد دی چیرې چې د امریکا متحده ایالاتو نوې اداره پر پالیسۍ بیا کتنه کوي. نوموړی وایي د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ د امریکا د بیلابیلو ادارو ترمنځ پراخ بحثونه شوي چې د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو وزارت، د امریکا د ملي امنیت شورا او د ولسمشر د دفتر همکاران او نور لوري پکې شامل دي. د هوګو لارنس په وینا دا د افغانستان پر پالیسۍ د امریکا د حکومت یو پراخ بیا کتنه ده چې پکې افغانستان ته د سیمې په سطحه له یو پراخ لیدلوري کتل کیږي. هوګو لارنس چې د ولسمشر بوش او اوباما په ادارو کې هم په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه کار کړی، زیاته کړې چې په پخوانیو پالیسیو کې موږ یوازې پر افغانستان په جلا توګه تمرکز کړی و، خو د په وینا نوې اداره افغانستان ته د سیمې په یو پراخ تصویر کې ګوري، او دا مهال ډیر بحثونه هم پر همدې روان دي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارزافر په دې برخه کې پاکستان یو مهم عنصر وباله، او زیاته کړې چې حکومت یې په پاکستان کې د خپلې پالیسۍ پر سمولو ډیر غور کوي. نوموړي پاکستان یو پیچلی هیواد وباله چې په وینا یې پر افغانستان مستقیم اغېز لري. په کابل کې د امریکا شارزافیر هله سرګند کړ چې دراتلونکو میاشتې تر پای پورې به دوی د افغانستان په اړه پالیسی نهایی کړي وي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړې شارزافیر همدارنګه ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان د ملي والي د حکومت پلاتړ کوي، خو په عین حال کې له حکومت څخه بهر له نور افغانانو سره هم په تماس کې دی او غواړي په افغان ټولنه کې د روان وضعیت په اړه له هر لوري خبر ووسي. ښاغلی لورنس ټینګار وکړ چې د امریکا نوی ولسمشر او نوې اداره هیڅ چیرې نه ځي. د نوموړي په وینا دوی به تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې ماموریت بشپړ شوی نه وي او په دې برخه کې هیڅ ډول مهالویش نه لري. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارزافیر په افغانستان کې ورستوي نامنیو ته په اشاره ویل چې افغانستان له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. نوموړي پر افغانانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره اړتیا ده چې ټول د اوسني حکومت ملاتړ وکړي. دا لورنس پوینا خای ځینې خلک د ملي والي د حکومت د ملاتړ له مفهوم سره مخالف وي، خو لورنس وایي دوی باور لري چې اشرف غنی او عبدالله تر ډیره په افغانستان کې د سیاسي قوې د ثقل مرکز دی او دوی به تر روسي ورزي پوري د دوی پر مشرتابه د حکومت ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د امریکا ځانګړي شارزافیر زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ته زیات واکونه ورکړي سو له افغان ځواکونو سره په مؤثره توګه مرسته او ملاتړ وکړي شي. نوموړي وویل جنرال نیکلسن د محل افغان حکومت سره کار کوي سو د افغان ملي اردو د ځانګړو ځواکونو شمیر دوه چنده کړي، هغه څه چې د په وینا د ولسمشر غنی د څلور کلن پلان مهمه برخه ده. خغلی لورنس په افغانستان کې پر سنځو سربیره په دې هیواد کې په تیرو 15 کلونو کې شوی پرمختګونه د پام وړ او مهم وبلل. پر وخت د ولسی جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ او د افغانستان د راتلونکو لپاره خوشبيني وښوده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د کابل خار یو شمیر رسیدونکو قومي مشرانو او د ځینو سیاسي ګوندونو استادو د کابل خار لواټونو د پولیسو لوري د خیمو ټولول وستل. هغه خیمه چې اعتراض کوونکو له څو ورځو راهیسې د کابل په یو شمیر واټونو کې درولې وي، دوی نن وویل چې دغو خیمو خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي. نور حال د ازادي راډیو خبریال سبقون کاکړ په رپورټ کې
یو شمیر کابل شاریانو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو استادو او د یو شمیر سیاسي حزبونو استادو د کابل شار لواټونو د اعتراض کوونکو د خیمو لیر کول وستایل. دوی د چهارشنبه په ورځ د یوې خبري ناسې پر مهال ویل چې خلک باید هیڅکله د نورو د سیاسي اهدافو ښکار نشي. د اعتماد حزب مشر محمد امین محمدي په دې اړه داسې ویل:
همه با هم در کنار همدیگر هستیم.
دغو کسانو پوړاندې یو اسپانیز سوکیو چې د روان حالات څخه خپل یا د خپل حزب لپاره ګټه پورته کوي او یا د خپل ګوند لپاره ګټه پورته کوي او د افغانستان دښمنان به خپل اهداف ته ونه رسیږي. د افغانستان خلک هوښیار دي،
خود نه خوان بود، مردم افغانستان هوښیارند.
د په داسې حال کې چې په کابل شهر کې د خونړي موټر بم حمله وروسته یو شمیر کابل شهریانو مظاهره او په تاوتریخوالي د مظاهرو لاوښتو وروسته ځینو اعتراض کوونکو د کابل شهر په مهمو سیمو کې د تحسن خیمه ودرولې. کڅه هم ډېری خیمه څو ورځې وړاندې په خپل اعتراض کوونکو ټول کړي، خو یو چې د شیرپور په څلور لار کې و د سیشن په شپه امنیتي ځواکونو په زور ټول کړه. درستاخیز تغییر حرکت ځینو غړو ویل چې پولیسو پر دوی حمله وکړه، خو امنیتي سرچینو له رسنیو سره داسې ویډیو خپره کړه چې د کابل د امنیت قومندانۍ سرپرست پولیس ته د خیمې د ټولولو امر کوي، خو وایي هیڅوک نشي کولای چې له وسلو سره خیمې ته ونږدې شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني علما وایي هیڅوک حق نه لري چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره نور ته ستونزې جوړ کړي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په عراق کې د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کېدو پر ضد دریځ غوره کړ. هغه همداراز ویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې باید ډېر په امریکا اتکا ونه شي. جزئیات یې د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهي پرون په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره وکتل او ویل چې په عراق کې شیعه ملیشه د داعش پر ضد مبارزې لپاره اساسي ځواک دی. د ایراني مطبوعاتو په حواله خامنهي پر حیدر العبادی ټینګار کړی چې پر امریکا دی باور نه کوي. کله چې داعش په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې سیمې ونیولې او د عراق عسکر او پولیس یې له خپلو سیمو تېښته ته اړ کړل، د شیعه ملیشو ډلو له حکومت سره مرسته وکړه چې د داعش پر ضد ودرېږي او جنګ له هغه راهیسې په عراق کې شیعه ملیشه چې ایران یې ملاتړ کوي د داعش پر ضد جنګیږي او داسې ګڼل سوی چې شمېر یې 2000 ته رسېدلی دی. شیعه ملیشو د عراق له امنیتي ځواکونو سره همداراز مرسته وکړه چې د موسل ښار زیاتې برخې سږ کال د داعش له وسلوالو ونیسي، خو هغه سنیان چې د داعش له ولکې په وتلو سیمو کې اوس شکایت کوي چې شیعه ملیشه یې کورونه چوروي، قتلونه کوي او د خلکو د تښتونې یا اختطاف په ډېرو پیښو کې لاس لري. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پرون د عراق له صدر اعظم سره په تهران کې د کتنې پر مهال وویل چې داعش په عراق کې د ماتې په حال کې دی او دلیل یې پر شیعه ملیشو د حکومت باور دی. خامنه ای وویل چې امریکایان د عراق د خپلواکۍ اتحاد او د دې ځواکونو پر ضد دي، ځکه هغوی غواړي چې عراق د خپل قوت ټکی له لاسه ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پرون د عراق له صدر اعظم سره په کتنه کې ویلي چې د داعش له وسلوالو د موسل پاکېدل د تروریزم د پای ته رسېدو سمبول دی او د عراق، ایران، سوریه او په سیمه کې د نورو هغو هیوادونو برای دی چې د دې ډلې پر ضد جنګیږي. خو د امریکا متحد ایالات او غربي متحدان یې وایي چې د موسل په ګډون په سیمه کې د داعش پر ضد د مبارزې د بری دلیل د دوی هغه پروګرامونه وو چې د عراق د امنیتي ځواکونو شمل شو او کوردي پیشمرګه عسکرو د روزنې او هغوی ته د مشورې لپاره ترسره کړي دي. امریکا او متحدانو یې هم دا راز د داعش پر ضد په مبارزه کې د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې د هغوی هوایی او ځمکنی پوځي ملاتړ کړی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ته پرون ویلي چې ایران د کردستان د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې سره مخالف دی چې د سپتمبر په میاشت کې به کیږي. خامنئي ویلي چې داسې حرکت د عراق خپلواکي او د هغه هیواد د خاورې بشپړتیا له ګواښ سره مخامخ کولای سي. ایران هم په خپلو لویدیځو سیمو کې اقلیت کردان لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جاپان کې چې ښځې ډېر ماشومان دنیا ته نه راوړي، یو روبوټ جوړ شوی چې ښځې ماشوم زیږولو ته هڅوي. له اسمه څاروانه به واورو.
جاپانیانو د مینی روبوټ په نوم یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې خلکو ته خبرداری ورکوي چې د جاپان نفوس کمیږي او د بوډاګانو شمیر په ډیریدو دی. په جاپان کې د نورو سترو صنعتي هیوادونو په پرتله د زړو یا د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی. د اولاد له پیدا کولو سره د جاپانیانو نه لیوالتیا د دې سبب شوی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو شمیر لږ وي او په مقابل کې بوډاګان زیات شي. په جاپان کې له دې سره سره چې نه جنگ شته، نه وچکالی او نه کاختی، خو بیا هم د زړو د شمیر زیاتېدل په دغه هیواد کې په یوې ټولنیزې ستونزې بدل شوې دي. د روبوټ جوړونکي وایي چې دا مینی روبوټ چې غټې سترګې لري د انسان د لاس درغوي همره دی او کېدای شي چې ښځې ورڅخه د اولاد لرلو الهام واخلي. د دغه روبوټ ډیزاینر فوی مینوري کاتا یوکا وایي دا مینی روبوټ هر کار په خپل نه شي کولای او په حقیقت کې د یو ماشوم په شان مور او پلار ته اړتیا لري. د زیاتوي د روبوټ کمزوري ټکي او لویانو ته اړتیا د دې سبب کیږي چې خاوند یې ورته خاص پام وکوي. دا کوچنی روبوټ سترګې بندولای، خلاصولای، رغړولای او د یو ماشوم په شان ځینې الفاظ ویلای شي. دغه روبوټ به $320 ټاکل شوی او لراتونکو کال به تویوتا کمپنۍ بازار ته وړاندې کړي.
و امر دل چې په جاپان کې یو روبوټ جوړ شوی چې خزي ماشوم زیږولو ته هڅوي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د خو اصلاحاتو د اداري اصلاحاتو او د غراز د ملکی خدمتونو د خکېدو لپاره نن د کمیسیون ته د اتنوي کمشنران ورو پیژندل. ولسمشر وویل چې هڅه کوي چې په هیواد کې یو پیاوړی نظام اساس کېږدي، خو اداري فساد په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه اخیستي.
تاسو لا پیغامونه
اصلاحات یو پروسه ده، دا د وی برځ کار نه دی او دا څو اړخیزه ده. درېمه خبره دا ده چې کډرونه چې یو اړخ د اصلاحات دی، دا باید په اساس د وړتیا او دا باید د سیاسي سمتی ګروهی ملاحظاتونه فارغ سه هغه وخت دا نتیجه ورکولای شي. در غیر هغه که دا هم بیا حاکم میپورته، زه د دې اصلاحات راتلم کې ته ډیر خوشبین نه یم.
زما نوم ممتاز ده. کابل کې فساد اداري دومره ډیر ده اوس
جو به هر شعبه تجزیه مثال هر شعبه تجزیه تا تاریخ پردې نه د مختزي مجبور جو پیسې لکور کی چاته واده کی پیسې جو د تا کار لکه مخ کی دینه بغیر د سې نماینده وای مونږه د سې کمیشن کار وای کمیشن کارونه ده مثلا نماینده ده وای پیسې اخله د کار مخ ته کوي پیسې نیمه کوي د فساد د ډیر جګه ده و هر ځای دی هم د حالات او خلک ډیر پریشان ده مونږ خو وګورو بخې فساد د کم شوی ده نه خو ډیر شوی ده
اداری فساد هغه وخت تلای شي چې ګرد خلکو په دغه کې سام واخلي او په زمن کې اراده دولت کلک اراده قوي اراده ولري او دا هم به داسې بده کم وخت کې نه کیږي کېدای شي دا یو زمانګیر دی چې ورو ورو کېدای شي چې دا د منځه ولاړ شي په هغه وخت کې چې د خلکو همکاري د دولت سره یو ځای
د اداري اصلاحاتو او د فساد د لمنځه وړلو په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، دا برخه مو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو اوس صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د نوي کمشنرانو په معرفي غونډه کې ویل ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کې خودل شي. ښاغلی غنی وویل اړتیا ده څو زړې ادارې اساسا بدلې شي. تمه ده نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي. دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرس د وروستي سفر او د جوړ شوي رپورټ په اساس کیږي. د جاوز جان په درزاب ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه روانه ده. دیرش وسلوال مخالفین چې پکې داعش او طالب جنګیالي شامل دي وژل شوي دي. همداراز افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د لسو پوځیانو د مړینې راپور تایید شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن له چینایي چارواکو سره په هغو ګواښونو بحث کوي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکو میزایلو څخه رامنځته شوي دي. د بلجیم د کورنیو چارو وزیر وایي تېره شپه د بروسل په مرکزي تمځای کې د یو شکمن انتحاري حمله کوونکي په وژنې سره د یوې لویې چاودنې مخه ونیوله. او د تاجکستان چارواکو هغه تاجکستانی ادبا حج ته لتلو منع کړل چې عمرونه یې تر څلوېښتو کلونو کم دي. که څه هم دوی دغه کار حج ته د لوی عمر لرونکو کسانو د ورتلو د چانس د زیاتېدو په خاطر بللی، خو ځینې خلک فکر کوي چې دا پرېکړې د دې لپاره شوي چې د ځوان نسل ترمنځ د توندلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي.
او مرزیه احمدزی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د رمضان کپ سیالۍ په پایلوبه کې د المصافي کرکټ لوبډلې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې وي او تېره شپه د کابل زلمي او المصافي لوبډلو ترمنځ پایلوبه ترسره شوه. نوموړی وایي چې د کابل زلمي لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره یو سلو څلور منډې اسانه هدف وټاکه، چې د المصافي لوبډلې دغه هدف په یولس اورو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د غوسیالۍ غوره لوبغاړی شاهد مندوزی وټاکل شو چې د یو سلو اوه اتیا منډو تر څنګ یې لس لوبغاړي سوځولي وو. د کابل د فول رزم سیالۍ او دریم پړاو د شپېتو لوبغاړو په ګډون سره پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پاین عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د دولس کلونو کم عمر لوبغاړي ګډون کوي. فول رزم د رسمي سیالۍ یو برخه ده چې کانفو ته ورته والی لري او پکې له لغتې او سوک وهنې کار اخیستل کیږي. د کنفدراسیونونو په جملوبو کې نن شپه د روسیې او د پرتګال د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي. دغه په زړه پورې سیالۍ د کابل پر وخت اووه نیمې بجې پیلېږي. دغه راز نن شپه لس نیمې بجې د مکسیکو او نیوزیلاند د فوټبال ټیمونه سره لوبه لري. د کنفدراسیونونو جام سیالۍ د روسیې په کوربتوب د 2018 میلادي کال د جون په 18مه پیل شوې چې د جولای تر دوهمې نیټې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي راډیو او ریو مخکې په لاندو خبرونو کې مو په د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د شخړو او جګړو په باب واورېدل. دغو جګړو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکو مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دولتي ځواکونو د دې ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه او ولسوالۍ بیرته د دهش او له وسلوالو ونیوله. د غرض یو افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس د دې ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 4 کیلومتره کې روانه ده. بلې خوا د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې داعش تر اوسه په سیمه کې حاکم دی او ښایي بیا پر د دې ولسوالۍ پر مرکز برید وکړي. په دې اړه زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل اوریدلی شئ. اوس د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرغلست
مننه عارف صاحب. زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو؟ باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخه دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمایو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځ ته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوور کو بیل قانون مدني قانون داسې هم وایي چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلې دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د لامنځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. دې نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بر لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي؟
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانو نه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانو نه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي خپل منځ کې، دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلعه ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي اما تفريق بكم حالاتو کې تفريق په څلور نه ودا اول تفريق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزل خپل مرنه کوم ضرر ویني کوي چې د تفريق غوښتنه وکړي تفريق د نفقه د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کوم حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو خزه کوي چې تفريق واخلي تفريق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه نه سوی کوي ونه سی کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کوي چې تفريق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي شي چې د واده عقد لمنځوي سي هغه د خله حالت ده دا هغه حالت چې په غوږ کې خزه کوي شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې ده دا کوي چې هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په غوږ کې واده لمنځوي
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری پنیر او یا هم خایدک به مو ډیر خوړلې وي خو دغه با ارزښت لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي
دا شدی سدی دا ګرم کی د کی بلګه کی تربیه واچي دا خراب کی کنه ور دی بلند ور بدی ګو چمچه به کی وای 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 کنه ور دا وګسی دی کمی دا ټول به سر تر وخی دی او خلته کی واچي دا
زوړ پنیر سره معمولا په پنیر باندې 15 میاسه تر شپږ میاسه تر یو کال پورې خلک باسي اغه د س ترشیږي لزانه د س ترشیږي چې تبو وای چې مالګه دی پکیا چې ولیا دی لیمو پکیا چې
اوس دا موږ چې خایده کړو سهار دا لشاتو سره هم کړو لمامیزو سره هم کړو پاش پنیر سور پنیر چې دا اغه به आवाज لړوړي سره موږ کړو اغه لشاتو یاغه سره موږ نه کړو خو تر ټولو ښه غذا د س ښه مکمل غذا د س حد پر ډیره مفید غذا ده اډو کوچان خپ متبر میمن دا ورته تر اخره کوچان ورته
پنیر یا خایدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړی کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی نن ورځ په ټوله نړۍ کې لزرو څخه زیات د پنیر ډولونه موجود دي مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخې مالداران لشیدو څخه پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي د کابل ښار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندو کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي خود جوړولو لپاره یې ځنګړی توم نه په کلیو کې په دودی زبانه جوړیږي
زبنګرار ته تلم زمونږ یو ماماد وسمل د اغل ته دی قانی درلود نو دوی کار شپه مونږ لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کورته په دې کې د غشدې او مستې او د شان به ګډ کړل د مالګه به په کوا شو نه هغه به وساتل تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه نه به راوې سبیا په بیل لوخي کې او بو کې کې خودله چې خراب نشي مالګه به په نورم پیو دوړول تقریبا یو میاش قدر ته باغ او بو کې به ساتل کې دا غو به ورته وخت په وخت تبديله را تبديله هغه به ډېر ښه خانه خانه کېله سوري به پیدا کول او ډېر ښه مالګینه به ډېر د خوند او سم زمنګ په منطقو کې رواج تل لغبان ننګرار نرسان کې دي زو کې هغه پنیر خلک جوړي
نو موري وای چې په دودی زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولای څخه هم استفاده کیږي د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودی زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځانګړی مهارت غواړي دا چې څه ډول جوړیږي هغه په اړه وایي
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه دا شدی سدی دا ګرم کی د کی بلګه کی تربیه واچي دا خراب کی کنه ور دی بس بلند ور بدی ګو چمچه به کی وای 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 کنه ور دا وبسی دی کمی دا ټول به سر تر وخی دی به خلته کی واچي دا زوړند کی د سی یو رد یا سکم ورس کنه سدیری ساته دوی ساته دا زوړند کنه دا پنیر سدا دا ترشت او خیدا سدا خوګ ده په خپل خطا کم جوړ کړی دا بل پنیر م لاوس په لنه جوړ کړی سار کې مونږ خرو دی هغه تر مربا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځانګړي لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکې تری جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر پتروشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل توم نه جوړوي او ځینې ګولې کاروي.
شیدې ته جوش ورکړي چې جوش ورکول بیا مستې اچي بیا پنیر جوړیږي. شور جوړې که خواجه جوړې شور بیا مالګا چي نو ستاسو خواته دلته جلال آباد خواته او دا کوجان ته رواج دی. اما زموږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپسین کې وږې سي بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میږو له شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکارې فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پرون دې چې وکړه نن یې خوره، سبا ته یې خوره، پمدې جمعه کې خوره. او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتو تر یوه کاله پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي، له ځانه داسې ترشیږي چې ته به وایه چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولی ده که نه. نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډیر عمر یو چا سره تیری بیا راځي بازار کې خرڅیږي، او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی بازار ته راوړي خرڅې دغه ته خیدک وای او هغه ته پنیر. خیدک تر واخلی او یو کال په کور کې وساتې دا نه خرابېږي، دا یخچال تم ضرورت نه لري. پکت لمدی وب پی یو څو وخت پورې چې نور رازوړن کا په پاکه سوچا تاری نه خلته کې ټاپټې نه ورته جوړو کتان نه ورته جوړو کنه په دې کې رازوړن کا خپل کور کې یو کال وروسته چې دا تر اخلي او ته یو ملما ته کې دی هغه به دې ته پنیر نو مخلي ځکه چې دا سوري به یو څه معلوميږي. لکه د نورستان خلک وځي مونږ نورستان پنیر وسواله مشهور ده. شهرت دا د نورستان یو سلام منطقه ده. دلته دوی پنیرونه جوړي 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 هم د ذخیره کوي. بیا چې دا ډیر وخت پروسه په یو ځل باندې لاس منو 15 منو پنیر بازار ته راځي.
اوس په طریقه جوړول لګراته وغږیږي
طریقه خو د خیدک د جوړولو دا چې کله د منګ شودي ول وسو کنه دا شودي د سنبالولای نو په دې خاطر باندې دا شودي د منګ به هدول اړ نه سي. نو دا بیا په خلته کې اچو او لګ تومنه یا مستی یا د ترونه هغه وتلې او بڅه تریوزي دا ورواچو چې ورانی سي لګ سخت سي د شودو له حالت اوزي. بس بیا خلته ډډک کو خلته زوړند کو په 2 ساعته کې دا وچیږي چې وڅو هم د سي کېکاګو کېکاګو ګرځيږي. ګټه دار چې منګ ډیر شودي په لګ خیدک بدلو او خیدک قیمت اوچت ده بازار ته سره یو خو پاسانه خرڅيږي. نو هغه د کور څخه کوم ضرورتونه شي امغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپل کوم خیدک یا پنیر خرڅ کړئ؟
دا وسم موږ معلومه لرو دلته ځکه چې موږ خو کابل خار نه ډیر لري وسیګو دي موږ شو دی مستي کابل خار ته نه رسیږي. ما خپل څو واره خیدک په کور کې جوړ کړی ده خو خیدک معمولا خزي جوړي او هغه ګټه هم اکثره ته خزو ته ځي ځکه چې نارینه دا شی نه کوي. خیدک خزي جوړي او بیا نارینه وته ورکی یو نیم کوچه اگي مور سره مرګري کې نه پیسې چلته په خار کې دغه کیږي هغه بیا خزي ور باندې چې څه ضرورت یې مغه ور نه راغواړي من پلی یو له سوا دیار له سوا 15 له سوا کله خو له 0 روپې نه کته نه خرڅيږي له 4 له سوا پورته نه خرڅيږي دا نه خونه دي.
اتمن خلک به ډیر خوښیم ځکه
طبيعي جوړ سوی طبيعي چې خالص شو دی له وصل کیږي ګرميږي د مستو یا د ترو توم نه ورچول کیږي چې ورانی سي او نه په خیدک کې چل کیږي. خیدک څه یو شاله ځکه کې ته وبم ګاډي کې ورنوزي او که ته هر شی ورکه ګاډ کې کنه نو خیدک بیا خپل د دې د جوړښت لکلي ناراضي دی ولسی خلکو په لاس باندې عملته بازار کې ټول خلک پیږي چې دا پیور خالص دی. یعنی هغه د کارخانه او د کاغذ کوم نه خني کې نه کوم ډبي کې باندې همدغه سي عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسو بلیدلې بازار کې کنه توکړې بس په دکانونو کې کې ټول خلک پیږي چې دا یو خالص شی ده.
په تاریخ چا پیږي دا څه وخت نه را دوت شوی ده.
موږ خو اوس دا کارخانه پیدا کړې دا صنعت هم پیدا کړې دا اوس چې ځان خلک راوړي کوچور نه جوړي هغه بازارونو کې په وړو وړو کوټو کې چې خرڅيږي د خاري خلک اخلي کنه داسې بعضي شان نه جوړي کنه د کوچي توپ لزون سره دا مرګره یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو ملمنو ته لچی سره
خلکو پنیر یا خیدک برابر او په خارونو کې به مړو خلکو او حکومت او غټو چارواکو به دا شیا خسته پډی رخه بیا باندې نو کوم ورځ نه چې کوچیتوب شروع د کوم ورځ نه چې مالداری شروع ده دا خیدک سره مرګره دا کلیوال فرمول د خلکو راوستل ده
د زیاتوی چې د ننګرهار کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر د خرڅلاو لمخي د خپل ژوند ورځنۍ چارې روانې کړې دي د کابل اوسیدونکو حاجی ګلاب وایي چې پنیر ځانګړی بی او ارزښت لري خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښت وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي
پنیر خود سه شهر سه د کوچانو خلکو انده یو اهم شی ده چې سره ډیر شوق او ډیره مینه لري که چې ورسی میلمانه یې کار څوک دوی په ډیر په خوند پنیر راخلي لیک یو خیدک ده یو پنیر ده دوه قسمه ده بیا هغه د موږ د خلک زیات نن سبا پنیر خوښي څونه کوچان دي چې دوی په سبای نه اول سبای ناشته هم دا پنیر ده او د غرمې هم کور سي چې نور سنې کوچان خلک هم دا پنیر ډیر خوري اوس خو خیدک ده د غزان ته مزه ده پنیر ځان ته مزه ده نو پنیر تروشي د دې کوچان دي جلال آباد دا خلک ډیر خوري او دا خیدک بیا اهم خلک تراوړي او د دکانونو کې کوچان خرڅي او خلک اخلي دي زه خپل واخلم مې سره خورو او مونږ راوړو بیا شین چې سره ډیر خوري من مشران دا نور ټول لاشین چې سر زیات مې دا اخري خیاده کړ
دی وایي چې په اوس وخت کې یو شمیر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودي زبانه جوړی کی ډیر خوندور دی 25 کلن ځوان سلیمان وایي چې په کلیو باندو او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښت خوړو څخه دي
خو چې د ډیر سره خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو د خپل ژوند لپاره ما سهار ته چای کې خوړو غرمه کې کم د سه خو محترم ملمه چورتره دا ورته کې خو خو اوس د موږ چې خیدک خو سهار د لشاتو سره هم خورو ل ماویز سره هم خورو پاش پنیر سور پنیر چې دا هغه به आवाज له جوړي سره موږ خورو هغه لشاتو یې هغه سره موږ نه خورو خو تر ټولو ښه غذا د سه خو مکمل غذا د صحت لپاره ډیره مفید غذا ده او د کوچانو خو معتبر ملمه هم
د زیاتوی د پنیر او خیدک خوراک مفید دی خو باید پاک وساتل شي او کچیر پاکی په پام کې ونیول شي نو لری نه د چی انسان ناروغ کړي دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي د سمین غر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي
پنیر کچرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي نو یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي عموما میکروبونه دي میکروبونه په هغه باندې ورزي او چې انسان یې کچرته وخوري او ونه وینځل شي نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب د منځ لاړ شي هغه به نو وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي کوشش وکړي که چرته په مالګ اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي ځکه چې هغه مالګ اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي نو بیا که هغې نو وروسته خوراک ته اماده کیږي
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري دغه صحت ته څومره تاوان
دا ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسي چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختمه یې نو کوشش وشي چې باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداري وشي
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅیدونکو پنیر هم باید پټ وساتل شي او کچیرې میکروبي شي میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي
درنو اوریدونکو دا و د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پیښه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکون راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سرا پلے گا یو بل
شزما اوس ناس وین شیما